داسې وزادي چې د غونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دي، خو ورستی بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبریالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي، او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه، پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولی شي، او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیسټ او زما پخوانی همکاره حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي، دواړو ته هرکلی وایم. حمیده عثمان، اول خو ستړې مشي، ډېر اوریدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وی، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوي د بیان ازادۍ غوړېدله، شرایط څنګه وو وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو، حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس واهلي، څه چې سیاسي او اقتصادي تغییرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی، او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بې ساري ډول د ازادۍ، د بیان ازادۍ وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا په د سیمه په هیوادونو کې په بېساري توګه، یعنی ساری نه لیدل کېدو، او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه وغوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده. او موږ د دې بېساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کړو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کړو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کېږي او د هغې مخه به نیول کېږي.
حمیده عثمان،
متاسفانه همداسې مشول.
تاسو راته دا وایي چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو، په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راوروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، اوسنی حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کې ځینې تهدیدونه له دې عمله و چې له هغه ټولنه داسې ازادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا داسې شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وو، او هماغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادۍ څنګه چې ما ویل، یا د خبریالانو ازادۍ، مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادۍ، هلته واقعا چې د نړیوال ټولنې لخوا ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قمندان سره، موږ به په پرس کنفرانسونو کې ډېر تند بحثونه کول، ځکه هغه وخت په ملکي خلکو هوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولی شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، یوازې اعلامیې خپروي. او دا معلومه نه ده، خبریالان نن له یوه پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغر در روان دی او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سویل کی د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمع غیرتمل هم را سره دی. ښاغلی غیرتمل، لومړی خو ستړي مشئ تاسو هم خپرونې ته، د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې پرله پسې په وروستیو کې خبریالان په نښه شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
زه په دې باور یم، لکه مخکې چې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لویه لاسته راوړنه په تیرو شلو کلونو یا نولسو کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلي دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوي دي او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د ډیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نولسو کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم، تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس او ګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون دی ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازې پرته نه شي غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 14مې ماده پرونا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 15مې ماده پرونا کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان بل هر ادارې څخه کارکه دولتي وی که غیر دولتي وی پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماری کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې وډې کوچني مامور پرې لږه قانون به خبر نه دی. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په جګړه کې وکړي دي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویان سلب، ویاندویان سلب صلاحيت کول، د دې ته تر ټولو ښه زمينه مساعده کړې دي چې خبريالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات ته لاسرسي ولرلو د پاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وګورئ چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نور وسلوالو ډلو اعدام سره چې په افغانستان کې فعالیت لري، د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مثلا طالبانو ډیر جرأت کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې داسمو ډیر ښه همکارو دولت هم دارت کړل. نو وسلوالو طالبان وبخشي حکومت کاسوینی وي په دې تور باندې، اما تر پایه پر موږ د پاره دا کاني کوینده جواب نو چې موږ د نیکزاد قاتلین ولیدي او ساده ویډیو یې واسطه ورته هغه کړي دي خبرې سي او ماده واځي نس ولې چې دا په څه شکل سي او چیرې پلان سوی و دا برید کومه طرحه ده د دې تر شا تر چا لاس په نور ولایتونو کې دي دغه سکړې سرام لاس لري کنه لري
غیرتمل سي
ډېر عجیب شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دایي پناه خشو د ازادي رادیو خبريال، نگزاد په غزنی کې پناه خشو، په ننګرهار کې ملاله میوند پناه خشو، په کابل کې د تلونی او زیو پوخانه خبريال یما سیاوش پنه خشو، دغه وژنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وژنې دي؟ ارسو کې چې یو کنا فکر کوي له یو بل جلا جلا پیښې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ییز
کې؟ نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیک وژنې دي. هر هغه ادرس غواړي د اولس ژغ خاموشه کی، هر هغه ادرس غواړي چې اولس نور باید پر خوله باندې پلستران واچي، او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبريالانو تهدیدول او د خبريالانو وژنې دي چې همدا یې وکړل، دا کار یې وکړي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه بيچ ډېر خبريالان اوس ریپورت نور کوي، وی د سر په بای باندې ریپورت نه سي ورکولای، او غي پر ژوند هیڅ یو خبر موجود نه دی. امدا شکل پکندار کې
اغیزته رازو غیرتمل صاحب چې پر سنوي تاغیز کړي دي، اغینه مخکې به زه راشم حمیده عثمان. د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو وویل غیرتمل صاحب هم ورته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچوي، وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پرله پسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسؤلیت یې نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسؤلیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسؤلیت وراچوي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بالاخره لاس لري چې ار لورې مسؤلیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بالاخره دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزي د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ واخونه، سانسور، د خبریالانو بندي کېدل، لنډمهاله البته بندي کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسائل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېره شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یاماسیا واش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال، و دیګي خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډیر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدار از ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دای په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپل کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي هیڅ، هلته د شورای نظار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، امنیتي ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ زه خپله مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالې ډلې کولی شي چې په طالبانو یې واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته، یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسیا واشو، ورپسې دغه سیستماتیک وژنې چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري، لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي، یا دوی ته واک ورکول کیږي، یا په واک کې شریکیږي. دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوال ټولنه دی یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپله ما تحلیل هم دا دی او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې اواري دل دي.
مننه ښاغلی غیرتمل. د حمید عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودې، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکی وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ذهنونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دومره تند الفاظ، دومره تند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دوی تر مابین سوله هیڅ نه وه امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امیده کړی دی چې تند ترمینالوجي و تندو الفاظو و تندو مسایلو. نو دې تر څنګ پر دغسې مسایلو، پر دغسې وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنا دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، چې دا وژنې یا دولت کوي او دا وژنې یا طالبان کوي. دواړه طرفین یې په آن واحد کې رد کړي او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو او مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لرې کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري. او زما له ښکېلو غاړو یوه غوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بېله دي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوج ته ورسو، د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیرېدلي او کړېدلي پاتې شي، خصوصا عام ولس بېله هیڅ نه و پایده، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه به خپل هدف ته ورسېږي او نه هم وسله وال، هغه که هر ډلوي او هر څوک یې کوي. یوازنۍ لار چې فلار کېدلی شي هغه دا ده چې د خبریال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس لپاره غږ دي، د هغوی له مرګه، د هغوی د تهدیده باید لاس واخیستل شي کاملا، ځکه خبریالان دي چې همدا اوس بې وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس د ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنګ و، د ارغنداب اصلي تصویر هیچا نه حکومت او نه هم وسله والو ډلو واکیان نړیوالې ټولنې او واکیان نور ولس او اړوند ارګانونو ته روښانه کړي د همدغې خبریالان و. زه د ثانیې شاید دیم چې پر بېلابېلو خبریالانو باندې تا تکان وسول، همدغې خبریالان د سر په بیه تلل، د ارغنده او رښتینې تصویر یې خلکو ته وښاوه چې تک شنه باغونه د سولې ولسوالۍ په مرګونې ولسوالۍ.
مننه غیرت مل صاحب،
زه وایم
تاسو ته راځو بیرته. حمیده عثمان، څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسې. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالون کې دي، او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي، د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لورې نه وي معلوم، نو مسؤلیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې، د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویر کوي، دا خپل دوی هم پوهیږي. بله مسله، د دې مسلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري ښه پوهیږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي. دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولي دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د یو حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بله مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلې دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې
طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو، طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یو ډاله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري، شواهد دا ښیي. عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري، او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، خو له منځه نشي وړلی، ځکه دا د انسانانو طبیعي حق دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځانګړې توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و، او په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي وو چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول، او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو ووایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس سفاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و، تر څو خپلې ستونزې سره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي، هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن، دا هغه ولسوالۍ چې جنگ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و، هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستۍ ناخوالو باندې جوړ کړي وه، او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستۍ کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته، او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته، خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغه مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغیز کړی دی، او دا اغیز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغیز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سره چکه کوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سره چکه کوي، اما د ژغ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی، او یا هم په دفتر کې راوتلی نشي، او یا یې دیشي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړئ، او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت، او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کې، او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلانډه توګه باید ووایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې، همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي، خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي، او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موځو، موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره، ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږیږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نه کړي.
مننه حمید عثمان غیرتمل سپتا صورت لند وای په څو ثانیو کې چې که همدا حالات روانی دی بیان په ازادۍ به اغیزې څه وي؟ آیا رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولی شي چې فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې له رسنۍ هیله کېږي، هغه شی چې له رسنۍ توقع سته، په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بې باوره شي، ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس او ګرېوانیانه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ ادرس نه وي. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغېزه ده، او دا اغېزه ورځ تر بلې نور هم ډېرېږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤول عبدالسمع غیرتمل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.